د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخي ما تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه د لسو بجو خبرونه اوري په هر کله مو کوم په دې غړي کې تاسو به لبیل ریپورتون لرو او د ریپورتون ترڅنګ تاسو ونې ز خبرونه پام کوو هم در اورو چې مزهي خبرونه د استاذ خوخي کې خاول به خبرونه وو لمړی د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي چې تیر هفته په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو خوشاله دي او په راتلونکي کې به د قطر دفتر هم په دې برخه کې برخه واخلي او د شمالي وزیرستان کډوال حکومت غوښتنه کوي چې یا یې د خپلو سیمو ته ولګي او یا دې ورته په کمپونو کې سهولتونه برابر کړي د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي پروګرام په سر خبرې لا هم دوام لري. د خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي وایي چې تیره هفته مری کې د دوی په کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي له اختر وروسته کېدونکې د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم ګډون وکړي. یاد دې چې د جولای په 8 نیټه مری کې د پاکستان په کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو. وروسته داسې رپورټونه راغله چې د خبرو کې د طالبانو با اختیاره څوک نه وو خو سرتاج عزیز اوس دا رد کړی. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د حکومتي کمپونو پر ځای د خیبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلی د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتي چې یا دې خپلو سیمو ته واستوي او یا دې وړله اسانتیاوې برابرې کړي. یو کډوال په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
د شزینه مې ودا وړو وړ کې مې لګا دې ته ډېر سخت تکلیف دي. دا وړو وړ کې وشزینه دای بالکل ور تکړه لا اوښتنه مې حکومت نه ته چاول لا خسبي مې غلا جي وطن ته مې دای وطن ته نه خو یم د دولت سند د ماتو کو مې خمه ته ورسړي و نه رس پښتنه مې نشتا چې په توڅه ست تکلیف تا وسه غام دا وسه خوشي ده بوته.
بلخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان خوښه شل زره کورنۍ په بکخیلو کم کې اوسیږي او هغوی چې له دې ځایه بهر دي د حکومت په ذمواره کې نه راځي خو بیا هم دوی ورسره لاس امداد کړی دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس یا سی ای او وایي د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت مشران او چارواکي د اوسني حکومت د سقوط په انتظار دي او دې لړ کې بې ثباتي جوړي. عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په پخواني ولسمشر حامد کرزي سخت تنقیدونه وکړه او وی ویل
14 سال غوږونه کاڼه نه وو. موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به یې د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځې دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی.
عبدالله زیات کړ چې د اوسنی حکومت لمنځه تللو معنا بدایي چې طالبان او داعش وسوالې ډلې واک ترلاسه کړي. یاد دی چې تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ملي وحدت پر حکومت د پاکستان سره د اړیکو او ځینو نورو مسایلو په اړه سختي نیوکې کړې وې. د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د مرکز پولي خمري په یو لوی جماعت کې پرون نیوي چاودنې کې لږ تر لږه 13 تنه ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړي شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د چارواکو په خبره چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د بغلان د والي په ګډون لوړپوړو چارواکو په دې جماعت کې په غریبو خلکو د روژه ماتي خواړه ویشل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نن یعنی د جولای 14 تا خبرې اوږدې شوې دي چې د یو حتمی جوړجاړي زر کېدلو نښې ښیي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د اټمي پروګرام په سر مذاکرات کوونکي غاړې د هغو مهمو مسایلو پر سر ازمایشي لوزنامې ته رسیدل دي چې په تیر کې خبرې ځنډولې وې. د رویټرز په خبره په هغه لوزنامه کې چې اخري متن یې بدلېدلی شي د ملګرو ملتونو څارونکو ته د ایران هغه ځایونو ته لاسرسی ورکوي چې د اټمي وسلو د ساتنې یا دې برخه کې د څېړنې شک پکېږي. دې کې پوځي مرکزونه هم شامل دي او د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ پا په مشوره بکیږي. مرکه چین ویلي چې که جوړجاړی وشي نو له دې میاشتې څخه به د ملګرو ملتونو هغه قرارداد رامنځته شي چې په سوریه کې به یې دغه لوزنامه عملي کیږي. د دې موافقې له مخې که تصویب شي دواړو خواوې به مکلفې وي چې یو لړ اقدامات وکړي. ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به یې پر ایران او د امریکا او یورپي یونین بندیزونه د 2016 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لرې کیږي. تاسی خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا په روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځیانو د روزنې په پلانونو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روس او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په یورپ کې د امریکا د پوځ عمومي قومندان بن هجس ویلي چې دا پلان به د اوکراین د کورنو چارو د وزارت اړوند د قومي ګارد د سرتیرو د روزنې روان پروګرام لا نور پراخه کړي. اوس مهال څه باندې 300 امریکایي پوځیان اوکراینی پوځیان چې په امنیتي چک پوسټونو نورو برخو کې دندې ترسره کوي روزي، خو دا سرتیری د جګړې په لومړۍ کرښه کې جګړه نه کوي. اوکراین اوس مهال خپل شاوخوا 46,000 پوځیان د هیواد د ختیځ په ناآرامو سیمو کې ځای په ځای کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال رېډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو څخه زموږ آواز اورئ. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. تیره هفته مری کې د پاکستان په کوربتوب افغان حکومت او افغان طالبانو د سولې مذاکرات شروع کړل، خو بریدونه لا هم نه دي ودرېدلي. آیا طالبان د سولې د خبرو په سر یوه خوله نه دي؟
ما خپل اندازه داره کې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی. څه چې کوم دي هغه د مذاکراتو حامی دي، دا مشکلات خو دي. چې کوم مذاکرات یا هغه دې سطح ته نه رسېدلي چې لا جګړه بند کړي یا دې کې چې کوم دی نو چې بندي راولي.
د شمالي وزیرستان کډوال وای د روژې میشت او سختې ګرمۍ کې هم بنیادی سهولتونه نه لري.
برابر شو
د دې تر څنګ نور ریپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اوریدونکو زموږ خبرونه هم د استاد په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شي. لومبي ریپورت ته ورزو د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي دي چې په راتلونکي کې به د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ کېدونکو مذاکراتو کې د قطر د طالبانو د قطر د دفتر استازي هم برخه ولري. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په تیر کې چې په مری کې کوم خبرې وشولې هغه کې هم د طالبانو داسې کسانو برخه درلوده چې پوره واک اختیاري درلوده. زموږ همکار ریاض موساخیل ورسره خبرې کړې دي، راځي چې دا رپورټ وورو.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دواړو ډلو په ښکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن شو خفیه نو دا د ابتدا د نوګورو چې مخکې څنګه کار روان دي.
د یو تپوس په جواب کې چې آیا د مذاکرات تو بل پړاو کې با د قطر دفتر چارواکي ګډون کوي ځکه چې ویل کیږي تیرو خبرو کې د دوی نمائندګي نه و. مشیر خارجه وې
امید خوده بلته غالته طالبانو دفتر دی کنه چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه بغای کوي.
د مذاکراتو لړکې د پاکستان د کردار پاړه سرتاج عزیز زیاته کړه چې موږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاري د پاره کردار تر سره کړي او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتو.
وی فیسیلیټیټډ اوبویسلی بیټوین دی افغان ګورنمنت اند دی طالبان لیدرشپ پاکستان دغه کې
د ذکر دا چې د روانې میاشتې په 8 او 9 د پاکستان په مری سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې شوې وي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
روزن کو تاسو مشال ریډیو اورئ د سرتاج جزی سره د غلند ویډیو مرکه تاسو زموږ په فیسبوک پانا او همدارس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم کتل شي. لند ټکه مور څه ذکر ک چیر تاسو انټرنیټ کمزور نو هم کې دی شي د ویډیو تاسو په وو کتل شي. په همدې اړوند یو بل رپورت تاسو وړاندې کو لکه څنګه چې تاسو وریدل د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په منګړتو باندې مذاکرات تیر هفته شروع شو او دواړه خواوې افغانستان او پاکستان وایي چې دا خبرې ډېرې مهمې وي او دویم پړاو به هم د دې خبرو کیږي. خو په همدې حال کې دوه ورځې وړاندې په خوست کې یو ځانمرګ برید وشو او درې دېرش کسان یې ووژل. که څه هم طالبانو لکه د پخوا په شان دې برید کې د ولسي وګړو د وژل کېدو ذمواري نه ده اخیستې، خو بیا هم دا پوښتنې راپورته کیږي چې که یو خوا مذاکرات کیږي نو بل خوا ته بریدونه نه دي ودرېدلي او نه هم ودرېږي. آیا د افغان طالبانو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته شوې ده او که څنګه؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې جواب شوې دي.
د افغانستان په خوست کې وړ مورز موټر بمبری ده چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله واوړېدله. پر داسې وخت شوی چې د جولای په اوومه د پاکستان په مری کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رسمي پیل وشو. په کابل کې د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی جنرال امرالله امان وایي لومړی خبره دا ده چې د سولې په دغه خبرو کې د طالبانو حقیقي او اصل استازي برخه نه اخلي. د ده په خبره کچېرې پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات نه ختموي او لومبې طالبان د سولې میز ته کینی او بیا د خوست د ځانمرګي برید په څېر پیښې هم مخې ته راځي، نو له دې سره د سولې د پروسې په ټولو خواوو کې پر یو بل داسې بې باوري پیدا کیږي چې کېدای شي د سولې خبرې د تل لپاره ناشونې شي.
متاسف یم چې دغه مذاکرات اوس پاکستان د افغانستان منځ کې دي. دوی له برعکس یعنې په چپه باندې شروع کړي دي، درېیم لس وګړي هلته وړاندې کړي دي چې دې سره د سولې خبرې وشي. دا غیر مسؤلانه خبرې دي. دا چې د اول سیاسي کړۍ سیاسي حلقات پرته د سیاسي رهبري د دواړو ملکونو په یو توافق باندې ونه رسېږي، اما دا هم زه وایم حلقات دي چې دا آماده کوي، اما متاسف یم چې دغه حلقاتو په څنګ کې دغه څه عملات کېږي. دا بې اعتماده کېږي. هغه اول حلقه چې باید هلته کښېني، پروتوکول کړي او یا سند دستخط کړي، هغه بیا د سوال لاندې راځي، بیا هغه عمر اوږدېږي او د جنګ ته زمینه مساعدېږي.
خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي حقیقي دي. البته دا وایي په طالبانو کې ځینې د سولې مخالفین شته دي او د خوست د ځانمرګي برید په څیر پیښې هم ځکه مخې ته راځي چې د طالبانو مشران لا هم نشي کولی چې په سمدستي توګه ټول طالبان د سولې د خبرو په اړه په اعتماد کې واخلي.
اوس زما خپل اندازه داره چې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی. څه چې کوم دي هغه د مذاکراتو حامل دي، څه چې وایي هغې د منې هغې سخت موقف دی. هغې وایي چې دا مونږ دومره قرباني ورکړې ده، اوس چې کوم د جګړه یو فیصله کون سطح ته راغلې ده، نو مونږ اوس د خبرو اترو دا وخت نه دی. نو دا مشکلات به وي او اوس لا چې کوم مذاکرات یا هغه دې سطح ته نه دي رسېدلي چې لا جګړه بند کړي یا دې کې چې کوم دی نو جنګ بندیرا والے جنګ خلا شروع دی، داسې حمله به هم کیږي.
بلخوا بیا د پېښور یونیورسټۍ پروفیسر اجاز خټک وایي سوله اوس یوازې د پاکستان، افغانستان او طالبانو د وس کار نه دی. نوموړی وایي که یو خوا په دغه سیمه کې د روانې جګړې تر شا د یو شمېر هیوادونو لاس دی، نو بل خوا دغلته د داعش په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې هم مخې ته راغلي دي.
ترګری مسله صرف د افغانستان پاکستان په تعلق باندې او دی په مذاکراتو په نتیجو کې او دا ګڼل چې دا ګڼې صرف بس طالبان دي او افغانستان حکومت غواړي او خو خبرې اترې کامیابې شولې نو بس دا مسله به حل شي. خو ما خیال دا دومره اسانه نه ده. دا دومره اسانه نه ده. په دې نوي مسله هم سوچ پکاره چې رورو ما دا خیال دی چې طالبان به ختمېږي خو به نه، خو روسو به شي، داعش او دا خلک را مخامخېږي. ما ته امن دومره زر راتلل نه ښکاري.
اجاز خټک زیاتوي پاکستان د افغانستان په ګډون ټوله سیمه کې د سولې پر لور سفر شروع کولی شي او هغه داسې چې اسلام آباد د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره داسې عملیات وکړي چې نړۍ ته ښکاره وي. د ده په خبره له دې سره به افغانستان او هندوستان هم تشویق شي چې هغه عناصر له منځه یوسي چې پاکستان ته زیان رسوي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراده وسمالته دومره پراته دي. هر طرح در بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو مشال ریډیو ووري د خیبر پختونخوا د مدنیاتو صوبایي وزیر ضیا الله افریدی کورنۍ پېښور های کورټ کې د درغلیو په تور د نوموړي نیول کېدل چیلنج کړی دی د حکمران تحریک انصاف ګوند د غغړې تیر هفته د صوبې احتساب کمیشن لخوا ونیول شو پرون همداراز پېښور کې د هغه پلویانو په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د نوموړي نیول کېدل یوه سیاسي مسله ده او وزیر اعلی پرویز خټک یې تر شا دی د پرویز خټک ملګرو دا رد کړی ده نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې ورو
دا ګل پورس پېښور پریس کلب کې دا پېښور بیلابیلو سیمو نه د تحریک انصاف غړو او منتخب ضلعي او ټون کونسلرانو وویل چې دوی به نه صرف د پی کې ون نه منتخب شوي صوبایي اسمبلی غړي او پخواني صوبایي وزیر ضیا الله افریدی د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي بلکې ضلعي او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپلو چوکونه استعفاګانې هم ورکوي دا پېښور ټون یو منتخب شوي کونسلر مشال ریډیو ته وویل چې الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره پوره لاس لري
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نظر منتخب شوی مرغی ممبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل آغا او 17 کسان د ټاون ون ټاون کونسلران هغه موږ سره انټیکټ دي هغه استعفاګانې موږ سره جمع شوي دي او نور استعفاګانې په ډسټرکټ کې او نور ټاونونو کې هغه هم موږ سره لګیا جمع کیږي زموږ مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز خټک په کرسۍ باندې ناشتي تر هغه پورې شفاف تحقیقات نشي کېدی لہذا هغه سټپ ډاون شي
دا شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی وویل چې دا پېښور 80% ضلعي او ټاون کونسلران د ضیا الله افریدی سره دي او کچره هغه سره انصاف نکړې شو نو د تحریک انصاف نظریاتي غړي به د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي
تموجي شازیم نیم نزه د یونین کونسل 17 نه الیکټډ وایس پرزیدنت يم څو خلک پاکستان تحریک انصاف دویم بران جوړول غواړي
تقریبا 80% ټاون او ډیسټریکټ ممبرز 90% کونسلرز چې کوم ریزرو سیټ والا ټاون ډیسټریکټ دي تمام خلک چې کوم دي اجي سیف سره ولاړ دي
د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د ضیا الله افریدی نیولو رستو د پی کی 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پیښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به د احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لرې شوی نه وي
استفاغانی خو بخامه خبر کوي دومره زور په ځان کې وینو چې موږ به دومره زور چې کم دی دغه کو چې دوی به په آزاد طریقې سره چې کم دی کنه د انکوایری وکړي چې آیا دا سړی ملوث دی یا نه
یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پیښور نه د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل فضل الهی ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې وه او د ضیا الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللی وو او په پخوانی صوبایي وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولي وو خالد خان مشال ریډیو پېښور
پام کوه جان ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوه
الوی ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوان
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ری پام کوو نیز تنظیم خبرونه زاسته موږ په دې غړي کې په اخر کې وړاندې کوو اوس له شمالی وزیرستان څخه د بې کورشو خلکو په اړه یو رپورټ اورو. د پاکستان حکومت له شمالی وزیرستان د بې امنۍ او لوجې بې کورشو کډوال لپاره د خیبر پښتونخوا په بنو کې کمپ جوړ کړی دی. دلته په بکخیلو کې خواشا 60,000 کورنۍ اوسیږي. په سلګونو نورې کورنۍ داسې دي چې د حکومت په جوړ کړو کمپونو کې د ژوند پر ځای یې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې ځان له خیمې وهلي دي. دوی وایي چې حکومت ورته پام نه کوي چې له وجې ګڼو ستونزو سره مخ دي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې دوی تر خپلې وسې دې خلکو سره مرسته کړې، خو له رجسټرډ کمپونو بهر اوسېدونکو خلکو ته سهولتونه برابرول د دوی ذمهواري نه ده. عمر دراز وزیر په اړه تفصیل درته وایي.
شمالی وزیرستان بے قرشوی کډوال چې بنو کې په مختلفو خیمه بستو کې ژوند تیروي، وایي روجی میاشت کې په خیمو کې د سختې ګرمۍ نه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، چې دوی په دې سخته ګرمۍ کې هم د بجلی د سهولت نه محرومه دي. زیاتوي د یو بل ځای نه د صفاس کلو به هم په مشکله پیدا کوي. د میرعلي یو کډوال بخنواس چې بنو رنگ روډ خیمه بستی کې ژوند کوي، وایي
تکلیف خو د رمضان چې قیمت دا ټینټینه چې وګوري یو ګرم چې قیمت سیر یې را ویڑ کی جن کے دا 24 گھنٹے دول تک زانی نہ خیشتا بھی بیا نہ وزی چکی مدو چون خیش نکو ار نلم بیڑی چکی مدو گزارا پٹین سے نشی ہے نہ کنا بے نیرا خوراکی مواد دیر لوئی تکلیف ہوگا ویزا کا جیسے کہ مخابی ندا پٹینٹے سے جب پروتری میں بجلی اشتا جکی مدو بجلی میں تاریکا نشتا جکی مدو یو پتے رات یار سے سارا پروتے یہ گنڈا مشتا چزر نہ ذرا وال بجلی لگا اولی ہوا دا کہہ رہے تھا چیر تدا سے پیپینا میں پینا نلکے ہی ہوا چالا گدلی ہوا دے دے نہ چکی مدو کم بال بچو دے گیلنے نہ خلوص و رمضان میاشتو داشت دینا تا دیر تکلیفی.
رحمان پایو وائی دا گرمی دلاسای روجا دیر سخت دا او خیمہ بستو کے ورتہی سہولت نشتا
دمر سخت تکلیف تا چے میر دے رجے او دے گرمی سرا برداشت دیر مشکل دا دمر سخت غرم دا پشے دمر چے لکا چے ویتا پشکشے نیکا نا دس پویے چے بلکل تا نورتا ورنوسیا چے نا دی بجلی وی نہ دے شمسی وی نہ دے نرا سدا سے طریقہ وی ایو طرف پڑھ دے تو ادھر کو ایبل طرف تمبی تو ادھر کو اصلی خبر ہے پتی جی بندے دو چھ میش تھا یاد وطن جزاد کو کچھ میش وطن تلوٹری کا وطن تا پرین شو دا جن کہ میش برداشت بالکل دمر مشکل دا.
په خیمه کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبدالکریم خان د خپل مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي
د بی تکلیف تا او پټنټې ش ډیر تکلیف تا غرمه ده نه د میر ریس تنظیم شته نه بجلی شته لکه ډیر ار شي چې کیم شته میر مخاړې میشته تکلیف شته به شه لکه چې بجلی نه وي دا وړو ویډ کې اخر کار مشول شي کې بهر وو دي کوئی دا شزینا میں وہ دا وڑو ویڑ کی میں لگا دیتا ڈیر ساخت تکلیف کی بالکل دا وڑو ویڑ کی وہ شزینا دائے بالکل اور تکڑلا اوشتنا میرے حکمت نہ تھا چاول لاکھ سے بھی میرا غلا جی وطن تھا مجھے دائی وطن تھا نہ جی خویا میرا دولتا سے انتظامات کو میش خیمے تھا رسڑی وہ نہ ریاست پشتنا ہے میر نشتا چپتو سے ستا کلپ تھا اس غام دا اس خوشی دا بتو سے
شمالی وزیرستان کڈوالو لپارا دا دولت پمرستا یو کیمپ چې بکاخیل کډوالو کیمپ باندې مشهور دی په بکاخیل سیمه کې جوړ شوی چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا دغه کیمپ کې 60,000 پورې کډوال میشته دي او دولت ورته ټول سهولتونه ورکړي، خو کډوال وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او دینا پرتا بهار بنو او خوشا کې یو شمیر خیمه بستۍ کډوالو په خپلا او د مرستندوی ادارو په مرسته جوړې کړې. قبایلی سیمه لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای او پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دغه کډوال چې بهار په نورو کیمپونو کې میشته دي د دوی په ذمہ دارۍ کې ناراضي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له شمالی وزیرستان خبر ایجنسی ته زو دلته د باړې د تعمیراتي موادو یا کرش تیرولو کارخانو مالکان وایي چې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په لسګونو کارخانې بندې پرتې دي چې ګڼ خلک یې له وجې بېروزګاره شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې اوس په باړه کې امن دی نو پکار ده چې دا کارخانې پرانیستل شي. فرهاد شینواره یې تفصیل درته وایي.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د تعمیراتي موادو یا کرش جوړولو کارخانو مالکان وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنۍ له امله د دوی کارخانې د تیرې اوږدې مودې راهیسې تړلې پرتې دي، خو اوس په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او ځینې کارخانې هم پکې بیا پرانستل شوې دي. نو دلته دې د دوی د کرش جوړولو کارخانې هم پرانستل شي. په دې هکله په باړه کې د کرش مشین یا مالک شاه محمد افرید مشال ریڈیو توائی
دا کرش والا کارخانے تقریباً دا سے آتیا اوپر کرش مشینوں نے
و هغه تقریبا شپږ وو کوله وشو چې باندې و دغه سره هزارونو خلک بیرزګور دي. نو دا چې کولو چې خلک روزګور به سره روان شي دا ټول باندې دي. دا بڑا چې کولو شو په کور چې و دا کرش کارخونه هم کولو شي.
او د کرش ماشین یو بل مالک ګل خالد د پردی وای چې زیاتره کسانو دغه کاروبار په کرس شروع کړای وو او د بندیدو له وجې ډیر زیان سره مخ شول.
داسې خلک شته چې هغه په قرضو باندې ماشینونه لګولې وو او انداس دې بچانه په هغه بینکونه پیسې راخستي وو ماشین درې لګولې هغه غریبان قرضدار دي او هغه داسې ماشینونه بس وسپنې اوس پنځوس لکه یا شل لکه وسپنې اخیستي اوس هغه وسپنې او هغه وسپنې نه خرڅېږي. نو دغې وجې نه خلکو له ډېر غټ نقصان ورسېد.
او د باډې سیمې یو مشر یونس پرېدی وایي
اوس دا دی چې بند دي، بې روزګاره دي، خلک مختلف ځایونو له تلي را تللي. نو چې بړه کېلو شي، بړه چې کېلو شه پکار ده چې د کرش کارخانې ظاهره ده کېلو شي، خلک به په روزګار باندې شي. نو مکمل متاثره دي. نو بازارونه کېلاوېدل پکار دي، سکولونه شي، وسره دا شانتې چې کندي نور څه بازار کېلو شي. بازار سره به دا وي چې په هغې کې به مختلف کسان لګېږي، په هغې کې به کارونه شروع شي. نو انشاءالله بیا به کیسه به حل بشي.
په باړه کې د کرش کارخانو د بیا خلاصولو دغه غوښتنه مو کله د باړې نه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پردي ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
څنګه چې تاسو له پته رو په دې سلسله باړه باندې چې کوم حالات د تیر پنځه شپږ کاله تیر شوي دي، نو دا دې اثرات خو خامخا وي. مونږ لګیا یو د کرش مشینونو والا سم رابطه شوي او دا کوم روډ چې جوړیږي دا ارمی والا چې کوم دغه اداره را چې کوم دا روډ جوړوي د دې سم زما رابطه شوي دي چې دې خپل کار جاري وساتي او د کرش مشینونو والا چې کوم مسایل دي
یاد دیوی چې باڑا د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړل شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي او ځای خلک یې اوس غوښتنه کوي چې دلته د ټولې کارخانې او بازارونه خلاص کړل شي چې د خلکو روزګار ورسره روان شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، په گلگت بلتستان کې صوبیا جبین مقدم له دی امیر ضلع لومبۍ خزینه صوبایي وزیر ټاکل شوې ده. هغه به گلگت بلتستان کابینه کې د ښځو چارو وزیر وي. نوموړی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دغلته د تعلیم او صحت مهمې ستونزې دي چې دا به د حلولو کوشش کوي. رابعه اکرم خان پی رپورټ لري.
مشال ریډیو سره په خبرو کې صوبیا جبین اوویل چې نه صرف یې د پلار د کورنۍ بلکې د سرګنې د کور تعلق یې هم سیاست سره دی او هم دغه وجه ده چې سیاست ته یې د راتلو شوق وو او غوښتل یې چې د گلگت بلتستان او په خاص توګه د دې امیر زنانو لپاره څه کار وکړي.
دو ایشو بہت زیادہ ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کا، کیونکہ وہاں تو ایجوکیشن تو بالکل ہی نہیں ہے، مطلب زیرو.
دوائی دو مسئلے دی، صحت او تعلیم. تعلیم خو زما په حلقه کې بیخی نشتا، شرعی صفر دا. هلته پرائمری سکولونه نشتا، صرف یو دی چې پکې د ماشومانو جنکو شمیر د نش برابر دی. زه پلان لرم چې خپل علاقه کې زنانو لپاره د دستکاری سینټر جوړ کړم. ما د خپل علاقې سروے هم کړی دا، نو پرائمری سکولونه به هم جوړوم او چې کومې آبادی علاقې دي نو هلته به هم په دوه درې ځایونو کې میډل سکولونه جوړوم.
میرا ہے کہ دو تین جگہ بھی میں میڈل سکول اوپن کروں نا.
خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې خپل تعلق جیلم سره لري خو واده یې د امیر کې شوې دی. خپل تعلیم په اړه صوبیا جبین وینا وه چې د پنجاب یونیورسټۍ نه یې په سماجی علومو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. د نوموړي په وینا چې په دې امیر سیمه کې د عالمانو او د علاقې د مشرانو یو خاص کردار دی او غواړي بچې د دوی په مرسته زنانو لپاره کار وکړي. دا وایي دا علاقه داسې ده چې د جرګې نظام لري. نو زما پوره کوشش دی او امید دی چې زه به د دې علاقې د زنانو مسلې هوارې کړم. د دې علاقې عالمانو او مشرانو سره به په یو ځای کار کول وي. هلته یو تن نیخ په نیغه یو فیصله نشي اخیستی چې تر څو د علاقې عالمانو او مشرانو سره په یو ځای کار ونه کړي. نو زه به د هغې مخصوص سوچ د بدلولو کوشش کوم او هیله لرم چې هغې به زما ملګرتیا کوي. د فکر ده د تیر جون په میاشت کې په گلگت بلتستان کې قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات شوي وو چې پکې د دې امیر ضلع په ځینو علاقو کې د زنانو په ووټ اچولو پابندي لګول شوې وه، خو د حکومت لخوا کاروایۍ له وجې او د ځایي ولس تحفظات لري کولو نه پس زنانو لپاره مخصوص پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې وې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. اوریدونکو، همدې سره د خبرونې نیمه ته ورسېدو. لس نیمې بجې شوې. راځي د خبرونو لنډیز وورو. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي لاختر روسه کېدونکو د مذاکراتو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ بکیږي د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د حکومتي کمپونو پر ځای د خیبر پختونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلۍ د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتي چې یا د خپلو سیمو ته واستوي او یا د ورته بنیادي سهولتونه برابر کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس یا سی او عبدالله وایي د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت مشران د اوسني حکومت د سقوط په انتظار دي او د لړکي بې ثباتي جوړي. هغه ویل دي ک حکومت له منځه ځي نو دا به د طالبانو او داعش وسلوالې ډلې بریا وي. د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د مرکز پولي خمري په یو لوی جماعت کې پرونی وی چاودنې لک تر لګه دیرش تنه ټپین کړی دي او په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړي شاه جهان ایوبی هم شامل ده. تر اوسه کوم یو سوال ډلې د دې برید ذمہوري نه ده اخیستې. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نن یعنی د جولای 14 ته خبرې اوږدې شوې چې د یو حتمی جوړ جاړي زر کېدلو نښې کوي. دواړو خواوې د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبرې کوي او غواړي چې دا پروګرام محدود شي او په مقابل کې به کچېرته یو لوزنامه وشي نو پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه به نرمیږي. او امریکا پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي. د خبرونو لنډیز موارد د اوریدونکو تاسې مشال ریډیو او اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې وای.
اکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي افغانستان کې امن پزې کول لپاره په امریکا افغان حکومت او طالبان ترمنځ مفاهمتي مذاکرات دوور شو. د امن لپاره چرته پاکستان امریکا او چین خپل کوششونه کوي. هلته د سره سره د دې خدشاتو اظهار هم مخې ته راغلی چې ځینې قوتونه د امن مذاکرات خرابولی شي او د دې خدشاتو اظهار د پاکستان پوځیان میجر جنرال آسم باجوا د بیان نه هم ظاهریږي چې پکې هغه ویلي وو چې ځینې عناصر د مری امن عمل د خرابولو کوشش کولی شي. ادارې مخکې لیکي مری مفاهمتي عمل ثبوتاش کول لپاره سرګرم ممکنه قوتونو مخنیوي لپاره به د امن عمل حامی قوتونه سپالیسی اختیاروي. په دې اړه صورتحال واضح نه دي خو د دې قوتونو عزائم ناکامه جوړول لپاره ضروري ده چې دوی ډېر خیال وساتي. ادارې زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تنازع پخوانی او پیچیده دي که صحیح اړخ ته پر مخته وکړی شي نو تنازع هواریدای شي. ادارې اخیره کې لیکي هغه ټول نړیوال قوتونه کم چې افغانستان او ټوله منطقه کې د ترهګرۍ خاتمه ما او امن پسې کول غواړي اغوی له مشترکه کړنلار ټاکل پکار ده چې امن عمل ناکامه جوړول لپاره سرګرم قوتونه خپل عزایمو کې کامیاب نشي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د دنیا د ټولو کم عمره نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ورسو کې په ټولو دنیا کې او په خاص توګه پاکستان کې د ماشومانو تعلیم ودی لپاره کار کوي او په دې لړ کې د امریکای په شمول د نورو ملکونو خیر خګړې ادارو ورسره هم رسي وکړي. ادارې وايي په تیر ورسو کې ملاله یوسفزی خپل اتلسمه کلی سه لبنان کې د شام کډوالو ماشومانو سره تیر کړه او نړیوال مشرانو په نوم یو پیغام ورکړو چې په ګولې نه بلکې په کتاب د خصوصي توجه ورکړي شي او ماشومانو ته تعلیم ورکول لپاره دی ډیره سرمایه‌کاری وکړي شي. ادارې مخکلي کې د سواد دی بادری جینې باندې کال 2012 کې حمله شوې و او دې ته نوبل انعام هم ورکړي شو او امریکای په شمول ټول دنیا د دې د جرأت او همت نه صرف ستاینه وکړه بلکې د دې د مقصد تکمیل لپاره مالی مرستې هم وکړي. ادارې په وینا د ملال یوسفزی دا پیغام په هر صورت کې صحیح دی چې ماشومان ته د ګولې پسې کتاب ورکړی شي، مطلب یې هم دا دی چې ماشومان ته د تعلیم ورکړی شي. دا وخت پسمانده ملکونه خصوصا هغه ملکونه کم چې د ترهګرۍ نه متاثر دي هلته د سکولونه جوړ کړی شي او د علم رڼا دې ورکړی شي چې په نړۍ کې پایدار امن قائم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو او نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او د طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د پاکستان له موجوده هڅو داسې ښکاري چې دا د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې خبره ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د دغه هیواد د سیاسي ثبات لپاره د ګواخ په سترګه کتل کیږي. خو نوموړی د یوې مرکې په مهال ویلي وو چې هغه د افغانستان د موجوده حکومت ملاتړ کوي. د دوړو مقالو مهم ټکي درته انیسا اجمل وایي.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي کې که څه هم په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره حالات ښه وو، خو اوس هم په دې لړ کې ډېرې سختې خبرې مخې ته پرتې دي. مقاله لیکي د دوه ورځو د ملاقاتونو په اړه مهمه خبره دا ده چې دواړه خواوې په راتلونکو څو اونیو کې د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو پر امکاناتو د خبرو لپاره د غونډې پر جوړولو سلا شوي دي. مقاله لیکي آیا دا غونډې به د راتلونکي لپاره د یو امتحان په توګه وي، او د دې لپاره به د پاکستان، چین او په خاصه توګه د امریکا دوامدار ملاتړ په کار وي او کنه. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې امریکا خپله موجودګي کموي، پاکستان اکتا کېدای شي د دې احساس شي وي چې په افغانستان کې د مذاکراتو له لارې امن د نه ختمیدونکې جګړې پرتله د پاکستان په ګټه دی. مقاله لیکي چې دا اوسنۍ هڅې کېدای شي د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې وي. پاکستان د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي. مقاله لیکي چین په دې وروستیو کې پاکستان ته د 640 اربع ډالرو مرستو ورکولو ژمنه کړې دي. بلخوا د جمعې پر ورځ د چین ولسمشر افغانستان ته امنیت په برخه کې د روزنې او امنیتي سامانونو ورکولو اعلان کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چین له افغانستان سره پوله لري، او په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ خبرونه هم راځي، نو بیجینګ پر دې اندېښمن دی چې د افغانستان خراب حالات د چین په نارامه صوبه سینکیانګ کې پر مسلمانانو اغیز کولی شي. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي په کابل کې د ولسمشر دفتر ته نږدې د سهار نه د لوړ پوړو چارواکو قطارونه جوړ وي، او د خپلې ټاکلې وخت لپاره د ملاقاتونو په انتظار ولاړ وي. په انتظار ولاړو دغو کسانو کې د هیواد د ګډ ګډ نه راغلي قبایلي مشران او دغسې نور مشران وي. مقاله لیکي په دې کتونکو کې بهر ملکي سفارتکاران او د کابینې غړي هم شامل وي. ګارډین لیکي خدا اوسنی ولسمشر نه دی چې خلک ورته په لیکو کې ولاړ وي، بلکې دا پخواني ولسمشر حامد کرزی دی چې د ښار په مرکز کې کور دی. ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ته د هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه قتل کیږي. د مارچ په میاشت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ګارډین رسپانې ته د مرکې پر مهال پر دې خبره ټینګار وکړ چې هغه به خاموشي اختیاروي او ولسمشر غنی ته به مشورې ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې هغه د حکومت پوره ملاتړ کوي. ګارډین لیکي د حامد کرزی دې خبرې مختلفې پوښتنې راپورته کړې. د غربي هیوادونو یو ډیپلومیټ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دي چې کرزی د ډېرو میاشتو راهیسې له دې ارادې سره هڅه کوله چې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت اثر ختم کړي، او دا شان یې راپرې باسي چې په نتیجه کې به یو عبوري حکومت پر واک کې راشي، او پخواني ولسمشر حامد کرزی به د خلا ډکولو لپاره رامخکې شي او د هیواد مشر به جوړ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د ایران اټومي پروګرام په اړه د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي یو مکمل تړون ته نږدې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي هیله من دی چې د ایران اټومي پروګرام محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو لپاره تړون وشي. تفصیلي پامیر ساحل وایي.
د نړۍ ځواکمن هیوادونه له ایران سره د هغه هیواد اټومي پروګرام په اړه تړون ته نږدې شوي دي. د دوشنبه یاګل پر ورځ د ایران بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په بیانا کې خبریالانو ته وویل دا د اجمنه نشي کولای چې پاتې موضوعات او ستونزې به د دوشنبه په شپه یا په سه شنبه هواري شي. دوی ویل ځنې داسې مسالې شته چې باید هواري شي، ځکه چې د هغوی له حل پرته تړون نشي کېدی. د دوشنبه پر ورځ د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موګیرینی له یو بل سره ولیدل او د لوړ کچ خبرو ته یې ادامه ورکړه. تر دې مخکې د اتوار یا یکشنبه پر ورځ فدریکا موګیرینی پر ټویټر خبر ورکړ چې خبرې پرې کنده ساعتونو ته داخلي شوې دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې خبریالانو ته وویل هیله من دی چې د ایران اټومي پروګرام محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو په لړ کې جامع تړون وشي. دیوای د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره مې ډېره ښه غونډه لرله، مثبته غونډه وه. زه فکر کوم چې ځینو ښو او رښتینو پرېکړو ته رسیږو، نو زه به ووایم چې پر دې سربېره چې موږ باید ځینې مشکل کارونه وکړو، خو زه هیله من یم. د امریکا، برطانیې، جرمني، چین، روسیې او فرانسې مرکچیانو د تیرې اونۍ پر مهال له ایراني لوري سره مسلسل خبرو ته دوام ورکړ. تیره ورځ د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل دوی نه غواړي چې د تړون لپاره بله نیټه اعلان کړي، خو که اوس مهال خبرې وګدېږي نو دوی به همداسې خبرو ته دوام ورکوي چې بالاخره تړون لاسلیک کړي. رپورټونه وایي د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو او ایران شاوخوا د 100 پاڼو یو تړون تیار کړی دی. د رسنیو په وینا دا تړون به د شاوخوا 1500 کلونو بحران پای ته ورسوي. غربي هیوادونه اندېښنه لري چې ایران ښایي اټومي وسلې جوړې کړي، خو تهران په بیا بیا ویلي چې اټومي پروګرام یې یوازې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اردن کو مشال ریڈیو تھا وغیرہ دا افغانستان اجرائیہ رئیس یا سی او عبداللہ عبداللہ دا حامد کرزی په مشرۍ د تیر افغان حکومت په ځینو چارواکو تړونه لګولي چې دوی غواړي وسنه حکومتي نظام له سقوط سره مخ کی. هغه پرون په بدخشان کې په خبرو کې ویلي دي چې هیڅوک دا کوشش نه کوي چې اوسنۍ حکومت کمزور شي ځکه چې د دې ګټه به وسلوالو ته رسیږي. زموږ همکار نوریاس نوری یې نور تفصیل درته وایي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې.
14 سال ګو شکر نبود، ما درمو حکومت بودیم.
14 کال غوګونه کانه نو، موږ په هماغه حکومت کې په یوه خنده یوه ټوکه باید ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځ دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنج د دوی د همدغو کړنو میراث دی. د دې خوب ویني عبدالله له دې مخکې هم په کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت اچولې او ویلي وو چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
پیش از یک خواب سکوت این حکومت را ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است. پیش از
مخکله دی چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني که خدای مکر دغه کار وشي، بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړي جوړ کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي، او دی ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحم ونه کړ، نن ورځ پر خلکو ورحمېږي. خلک دې پرېږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي، هغه نوره په وینو ونه لړېږي. د حکومت اجرایی رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی، ښایي په دې کمه موده کې په دې نوي توانېدلی چې ستونزې حل کړي. او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هوارې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلی عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس هم د وادي سره سم تاسو ته پام کوه اونیزه تنظیم خپرونه دروو چې زموږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی.
خبرونه او فریادونه
دا راډیو کمال دی او دا ګورګین جمال دی. قسم دی کوم په ولا د خلی خوان برابر شو، ولی چې یو صرف غمونه بیانوي او بل صرف سلامونه وایي. نو درغله زمونږ د ټولو لوري به شمار او په ګونی ګونی سلامونه او دعاګانی. تاسو کله دا سوچ کړی دی چې موږ دا سلامونه ولی د ګونی ګونی له حسابه او دعاګانی د کنټینرونو له حسابه استعمالو؟ دا صرف او صرف پدی چې مفدی پیسې نه پیلګي او خدای دې نه کوي کسبه حکومت رایج الوقت پدی دوار شانو هم ټیکس ولګوي. نو تاسو څه خیال دی چې مونږ به څومره سلامونه واچو او څومره دعاګانې به وکړو؟ د پرون کیسه درته کوم، یو نسواری د روژه مات په خیالونو او په سوچونو کې دومره ډوب شوی و چې د څیرې نه دا څرګنده وه چې دی د غرمې په دې 2 بجې د ماښام 2 بجو ته رسېدلی و. او په خیالونو کې یوې خواته یخ شربت پراته و، بلې خواته یخه هندوانه، او بلې خواته تودو پکوړو د ده په خیالونو کې ټالونه وهل راوهل. په دې حال کې یو سړی ورته راغلو او ورته ویې ویل چې نیکه ستړی مشې. سړی د دې په ځای چې د خیر یوسي ځواب یې ورکړی وی، سوک یې ورته برابر کو او عین په ککرۍ یې ورسره کړ. هغه غریب هم له اولی روزی نه په ماړه نس روټې نه و خوړلې، له ډېرې کمزوري 14 کرلاټې وخوړلې، او په جړا جړا یې ورته وویل چې ولی زما ګناه څه ده؟ یو ګرانې په چاپیړو والې د لوډ شیډنګ لغتی می خوړلې دي. اے ظالما تا بیا ولی پسوکو عالم سړی څورته وویل ورته غوږ او سپږمې شي راپور دی د توتکۍ چکري او پروډکشن دی د سورسک فریادی.
لکه په روډ ناستې څه خراتی دي جوړې کړې دي ستړې مشې
لیرې که خانه دې خرابه شه کو ټوله خوبونه دې سره ګډوډ کو که ستړې یم که ستومانه که خوشحاله یم که پریشانه ستا څه کار دی خانه خرابې څه ستړې مشې دې سره پاتې ده
ما څه ګناه وکړه خو ستړې مشې مې درته وویله
یې نور څوک نه و په دې بازار کښې چې ته ماته راغلې
وای 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 دلته هم جنګ تاسو بې له جنګ بل کار لرئ بل روزگار لرئ
نه ته بیا د کومې خوا رالې لکه د ډیری فارم مچ په مابین کښې راولوېدلې
نه وام په څه مو سره جنګ دی
زه تېرېږه زه په روژه کښې د نامورمه ښځو سره خبرې نه کوم
کمال دی جنګ کوئ خلق وهی او ټکوئ خبرې نه کوئ وروره ته راته ووایه ته ولې ووالې
خبر نه یمه دلته په چرتونو کښې ناست و خراټې یې والې سر په زړېدی لکه بم ما وې ستړې مشې ما چاپېړه یې راسرکه اورک په دې مخې ووالم ته دا وګوره د پوزې نه یې باتینګړ را جوړ کړو
خود بی ولی خود 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 خود
ولی 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 اخیر ولی
ته خبره دی ظالم زما د درو لکو روپو چرت را غلاب
څنګه چرت
هی خورکه صدر ته ویم د سار نه د کور نه راوتلی وم ما وی چې د اختر شاپینګ به وکړم شاپینګ خو نه وشو زما نه سپرینګ جوړ شو دلته یو ساعت دمه شومه سترګې مې پټې شولې ډېر ښایسته خوب مې لیدو د روژه ماتې وخت و زموږ په کور کښې باتینګړ پاخه و یوه همسایه خاص د نلۍ روش رالېږلی و بل همسایه د نمک منډۍ دوه کیلو د ګډ شینوارې کړایي رالېږلې وه ابل همسایه کابلی پلاو رالېږلی و یوې مېرمنې مې شربتې سکنجبین جوړ کړي و بلې مېرمنې مې شملې راته راوړې درېیمې مېرمنې پراټې راوړې بس هغه سلرې مې په کوړې راوړې چې دغه بې بخته دغه کور سپېرې راغې و ما ته وایي ستړې مشې په یوه ستړې مشې د تخت نه تختې ته له پلنګ نه نالیچې ته له عام نه الوچې ته او له باغ نه باغیچې ته راواستونم
ښه نو ته په دې خپه یې
نه نه په دې نه یم خپه اصله غوسه خو په دې راغله چې مېرمنو مې یو د بل له ضد نه خپلو پلرو ته ټېلیفون وکړو یوې ورته وې چې ټولو ته جامې راوړه بلې پلار ته ټېلیفون وکړو چې د اختر بسکوټونه مټایانې او غوښې به ته راوړې د هغه درېیمې پلار بنجارې دی هغې بیا خپل پلار ته وی چې بنګړې سینډلان او چادرې په تا د هغې صدرې مې پلار بیا بینک منیجر دی هغې د نوې نوټونو دپاره فون مې لاو کړی چې دا بې بخته رالې ویستلې مې شي ټوله خوبونه او خیالونه سره را ګډ وډ کړې خانه خراب
نه نو ته به په دې خوبونو او خیالونو تر کومه زړه خوشحاله وې د شیخ چلی زو را ویښ شه ولاړ سه خپل دنده دې برابره کړه روزماتې دې برابر کړه ناستې لکه سوړ مچ ولاړ سه د اختر شاپینګ دې برابر کړه
ظالمانو د اختر شاپینګ څنګه وکړم پسې وکړم د اختر شاپینګ خو یا ټیکهداران کولی شي یا بیا تڼېداران کولی شي
نه نه منسټران یې هم کولی شي
یا هغې دلته نه کوي دا هغوی شاپینګ هغوی خپله نه کوي ټیکهدار صاحب سیکیټري صاحب ایچډیو او اکسین صاحب یې ورکوي که نه
یو یو ما خو اورېدلی دی چې دا خلک خپله تبه چاته نه ورکوي نو دوی له خپلې تنخوا نه
اوهو تنخوا خو هغوی خپلې کورودانې د لاپوره نه ورښکاره کوي دا ټوله شاپینګ د هغه مالې غنیمت په پیسو کېږي چې دوی د ټیبل لاندې ګټلې وي که نه
یو یو دا د ټیبل لاندې بیا څنګه مال ګټل کېږي
زما خو شک شو چې ته ریپورټر نه یې ډرایور یې چې په یوه سیز نه یې خبره
نه په د ټیبل والا دنده زه واقعي نه یم خبره
ګوره خورې په سرکاري دفترونو کې دوه رنګه کارونه کېږي یو په ټیبل لوړ او بل تر ټیبل لاندې یو په دفتری وخت کې او یو تر دفتری وخت وروسته په پارت ټایم کې، یو په هوش کې او بل له هوشه بعد.
یو د سړی سوای ستا دماغ خراب شوی دی، زرسا ورسا خپل شاپینګ وکړه.
شاپینګ دستا سر اخری، شاپینګ خود غره خراب کړو بدبخته. نن سبا غریب او شریف سړی صرف په خوبونو او خیالونو کې شاپینګ کولای شي، او خوب او خیال ټول دغه بې بخته سړی مشي را خراب کړو. نه خانه خرابې، تا لږ ساعت نور صبر نشوی کوی چې زما سلرم خسر نوی نوی نوټونه خو را لېږلي وای که نه؟
نه نو چې در لېږلي وای تا کم ماته رانیمای کولو؟ تو تکه په اصل کې ته خبره نه، دا زما تربور دی، پرون د زما خیالي شاپینګ را خراب کړی و، نن ما د ده دور خراب کړو. او
هغه څنګه؟
هغه داسي چې پرون دلته ناست وم، د اختر شاپینګي لیستونه مې په لاس.
لیستونه؟
هو، یو ګز غکور ودانې لیکلی و. مور چې مې خبره شوه هغې مې یو نیم ګز راولیکلو. د بچو شاپینګ لیست جلا و، یوې بخمل لیکلی و، هغه بلې ساړی لیکلې وه.
یو دا ساړی بیا چا لیکلې وه؟
خانه دی خراب شي، د دې انډین ډرامو والا و. نرو ښځې ټوله را اوټ کړي، په دغه انډین ډرامو کې یې ساړی لیدلي. وای هغه وایي هغه امبریلا راته راوړه، هغه بسنتي چې په ساس بو او کدو کې اغوستې وه.
یو دا ساس بو خو صحیح ده، دا کدو بیا څوک دی؟
ولې دا ما او د انسانان درته کړ، دا سرونه مو وګوره څنګه شوي دي لکه کدوګان. داسې ویښته مې وو چې سپوږو به والیبال پکې کوو. د دوی د شاپینګ غمونو دغه هندوانه رانه جوړه کړه. امور می وګوره، بوډۍ ښځه ده چې د بیګم د بنارسۍ ده واورېده، هغې هم فرمایش وکړو وایي ما ته هم امبریلا راوړه، سینډل راوړه.
اے پام کوه چې مور ته سینډل ورنه وړي. ما یواری ور وړي وو، په اترایی را روانه وه، غزاره شوه، درې کمانې ماتې شوې. اوس ما ته د کلي الکان د کاګې خاله زوی وایي که
نه؟ نو دا غزاره ولې شوه؟
بس وای، د ادم خان او د درخو نقل ختم شو. هغه یې وویل چې ادم خان نارینه و که ښځه؟ ته د اتیا کالو ښځه وګوره، سینډل وګوره، چې ټرک ته د رکشې ټیر ورولګې گزارېږي به که یا؟
هو خود گزارېږي، گزارېږي، گزارېږي.
ځکه نه اوس دې گزاروم که نه؟
نو ګرانو او شاپینګ ته پریشان و اوریدونکو، دا خو دوه شاپینګ زده شخصیه. وای څوک چې د خپلې کمبلې سره پښې سمې نه غځوي، نو پښې تر کمبله شوټ اوزي. چې یوې خواته ګرانۍ شي، بلې خواته د نن سبا مسلمانۍ شي، او بیا د خلکو دغه نادانۍ شي، نو بخمل به بورۍ شي او ګډ به مرغۍ شي. نور خپل فلسفه په همدې ځای ختموم، او تاسو بیایم شاعر کمال و شاعر جمال خاغلی رمضان علی خان عرف روزتی ته چې د روجې په باب څه وایي. خو پام کوه اورې بې د زړه په غوږو، هو پام کوه داسې نه وي چې په یوه غوږې واورئ او له بله غوږې وباسئ. هو پام کوه شاعر کمال و شاعر جمال خاغلی رمضان علی خان عرف روزتی، پام کوه.
میاشت برکت ده، هم خوندونه هم مزیدی، روشه یاره روشیدی، روشه یاره روشیدی، ده نور خوی ووی مجنی ولی دوی او دریدی، جنگونه او پدیدی، جنگونه او پدیدی، پریشان غریبان سول، پندان لر نور پندان سول، عباد ملاو تیان سول، لنس روش تیان سول، پریشان غریبان سول، پندان لر نور پندان دانسول، اباد ملاوت دانسول، لنس روج دانسول، د تیلو جلیبیانی او د گریسو پکوڑی دی، روجه یار روجی دی، روجه یار روجی دی، دامیاش دا برکت دا، هم خوندونا هم مزیدی، روجه یار روجی دی، روجه یار روجی دی، وام دایه ویل منزونا، پینزوز دایه سوچونا، اصاب او دکانونا، گتی
چی خان سوابونه و ام دایه ویل منزونه پینزو سای سوچونه اصاب او دکانونه گتی خان سوابونه و لار پر تراووی سترگی پتی وازی خلیدی روشه یاره روشه دی روشه یاره روشه دی دامیاشت بارکت ده هم خوندونه هم مزیدی روشه یاره روشه دی روشه یاره روشه دی باران ویده سکانو پر شدو ما شمانو تو باخری مارانو نس دک ده شربتانو باران ویده سکانو پر شدو ما شمانو تو باخری مارانو نس دک ده شربتانو پا خلا الله الله وی او پا خیال کی یکاسی دی روشه یاره روشه دی روشه یاره روشه دی دامیاش ده بارکت ده هم خوندونه هم مزیدی روشه یاره روشه دی روشه یاره روشه دی شکوالیم در زیانو علوی شکوالیم در زیانو فرادی دکاندارانو دمیر رو کسابانو اجدو اجدو ارژانو چی یو ده باندی باسی دریت سلور نور پپسی دی روشه یاره روشه دی روشه یاره روشه دی دامیاش ده برکت ده هم خوندون هم مزی دی روشه یاره روشه دی روشه یاره روشه دی ده نور خویه ووی آموزنی ویلی جوی او دری دی جنگو نو پدی دی جنگو نو پدی دی
ده باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
یار پزړ باندې خبر سړې څوای او چې درو جنا شیندار سړې څوای او چې درو جنا شیندار سړې څوای د یار پزړ باندې خبر سړې درو جنا شیندارا سڑے سوائی اچھ درو جنا شیندارا سڑے سوائی
درو جنا شیندارا سڑے سبوائی